دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویز بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې خبرو د پاکستان نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده همدغسې به د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم واورئ خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
جمعیت علما اسلام سمیع الله ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی چوپا چې 1.5 لک ټنه غنم دی پرون د ایران چابهار بندر ته ورسید هندي چارواکي وایي د دې هواد په شمال کې حرارتي بجلی په بټي کې 14 سوه چې په کې د شته د شپږ کسانو شسم جمعیت علما اسلام سمیع الله ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی پرون په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاول چې به له جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نو ټول سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډو پاک کړي ورخو تیر ماشم په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د لیدو په وخت چې اسلامي مشر سره جوړه کوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ژمنه پوره کړي د فاټا ځوانانو جرګې ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر د فاټا استاد په لټ کې د دوی د غشتونو ملاتړ کړی دی د ځوانانو پرون په اسلام آباد کې عمران خان سره ولیدل په جرګه کې شاملې سمرینا وزیر نن مشال لیډو ته د عمران خان د ژمنو په اړه وویل
عمران خان سے منتدا یقین دہانی راکړل سے او مونږ بلګتا سره پکې ولاړ خو وی اول بز تپوستې کوم چې د پروسس کم دي تر رسیدلې دي نو پلس ورځو کې دنه دنه با حکومت سے کم دي هغه کار نه پی وکی چې کم د تاسو ول خواهش ته تاسو غوښتنه کوي نو هغه نه پس مونږ با قاعده تحریک چلو
د ځوانانو جرګه قبایلی سیمې په خبر پښتونخوا او غډولو کامي مالیاتي واټ کې فاټا تدری فیصد برخه ورکول او د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره کار تر فاټا غزول غوښتنه کوي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسیدلی او سباله به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي د اسلام آباد بنظیر ایئرپورټ د ګوند مرسالانو د پارلمان ځینو غړو د غار کلی وکړ په ایئرپورټ د راکوزیدو وروسته هغه د خپل شخصي ساتونکو په موجودی کې پنجاب هاوس ته ولاړ نواز شریف به سبا له احتساب نواز شریف به سبا له احتساب عدالت ته حاضری شي او د په ضد به کمی احتساب د دې ادارې لخوا د لګول سو درغلي د تورونو جواب وایي له لندن د روانېدو مخکې خبریالان ته د خبرو په وخت نواز شریف وویل چې د احتساب په نوم د هغه ځخه انتقام اخیستل ورته منلو وړ نه ده د دې مخکې هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوه ځله احتساب عدالت ته حاضر شوی و د پاکستاني او ایراني چارواکو ترمن سیمه افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو لومړی مشاوراتي غونډه سوي ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي دا غونډه پروند سوي چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د چارو رئیس جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو وزارت ډایریکټر جنرال رسول اسلامي برخه واخیسته په خبر پاڼه کې راغلي دوه چارواکو د افغانستان د شخړې په سیاسي هواري زور ورکړ او افغانستان کې د سولې لپاره د خپل ژمنو څرګندونه وکړه غونډه کې د سیمې په امنیت او ترګري د مخنیوي لپاره په لارو چارو هم خبرې وشوه په کورم کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ جرګه شوه د پرون په دې جرګه کې د مستخیلو حمزه خیلو علیزو تبرزو او مالی خیلو مشرانو ول توول سوچ په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي او د پاکستان افغانستان په پوله د ترګرو په لوزلو نظر وساتي لسمی د قمی اسمبلی غړي ساجد حسین توري د جرګې په اړه مشالې د توول په جرګه کې د پریکړه وسوه چې څوک وسوالو لپاره ورکوي دا پر ضد به ګامونه اخیستل کیږي ځای مشرانو ویلي دوی په سیمه کې امن غواړي او په دې اړه به د حکومتي او امنیتي ادارو سره مرسته کوي له افغانستانه د هند د غنمو د مرستې څو هغه لومړی چوپا چې د 1.5 لک ټنه غنم دی پرون د ایران چابهار ته ورسیده هندي رسنۍ وایي دا د هغو ټولو 1.1 میلیون ټنو غنمو برخه ده چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده د نړیوال ترانسپورت او سوداګرۍ د دغه نوې دهلیز تری اړخیزه تړون د 2014 کال په مئی کې په تهران کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو هند له افغانستانه د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر دې سربیره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د بار وړونکو الوتکو یو هوایي دهلیز هم په دې وروستیو کې پرانستی دی هند تر اوسه له افغانستان سره د شاوخوا $3 ارب مرسته کړې ده افغانستان تمه کوي چې په مکمله توګه د ایران چابهار بندر په فعاله کېدو سره به د ترانسپورټ او سوداګرۍ په برخو کې د دې هیواد ډیره تکیه چې اوس پاکستان ده راکمه سي د افغانستان د دفاع وزارت د منتقوي سواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر پلان کار پیل کړی. د دې وزارت ویان دولت وزیرین مشالې ډیټول نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو د بیرته نیول سو سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. شاغلي وزیري د دې ځواکونو د شمیر په اړه وویل
ډېرې د اړتیا له مخې ټاکل کیږي، کېدای شي د 15,000 وي، 10,000 وي، تر 30,000 پورې وي. د هغه تاریخي شو سرتیرو بریدملانو څخه جوړی چې هغه زمونږ په احتیاط کې دي.
ځینې په دې باور دي چې په بیلابیل نمونو د ځواکونو رامنځته کول به د امنیت له ټینګښت سره د مرستې پر ځای له نورو خپلسریو ته لار حواله کړي، خو دفاع وزارت دا اقدام مثبت بولي. هندي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د حرارتي بجلی په بټۍ کې 14 سوي چې په کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي، 6 نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردېش کې سوي، ټپیانو هسپتالونه ته وړل سوي، خو ډاکټران وایي د ځینو زخمیانو حالت ښه نه دی، نو شاید د مړو شمېر زیات سي. د 14 وجه لا هم معلومه نه ده او نه هم د پېښې پر مهال په دې ځای کې د کارکونکو شمېر معلوم دی. د 1500 میګاواټه د بټۍ په ازمایشي بنیادو کار کولای. امریکا سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د ویر ټرک په وسیله اته کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي وو. پرون یو عدالت ته د وینا په وخت سرکاري وکیلانو وویل چې د سیف الله په نوم د ازبکي وګړي د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر اثر لاندې راغلي وو. زخمي کېدو څخه وروسته چې روغتون ته یوړل شو، نو غوښتنه وکړه چې دغه په کوټه کې د اسلامي دولت بیرغ ولګول سي. دوی زیاته کړه چې سیف الله څخه د پلوټون په وخت هغه خپل جرم منلی دی او د هغه د یو موبایل فون څخه ویډیوګانې او 3,300 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم د موسم او کرنسی حال محمد عمران درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 25 پیسې او 1.65 روپۍ 45 پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.45 روپۍ 25 پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 9 روپۍ 25 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاکستانی 309 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، کوټه او بنو کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 9 درجه سینټی گریډ وي. بنو کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 13، او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 19 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 25 درجه سینټی گریډ وي.
خبرونه مو لمشال ریډیو څخه واورېده چې عبدالحی کاکړ او محمد عمران وړاندې کول. جمعیت علماء اسلام سمې ولکه ډلې د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا غډولو لپاره په قبایلی سیمو کې د ولسی غونډو اعلان کړی دی.
په 15 نومبر باندې په وانه وزیرستان، شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه، 11 تاریخ باندې مو په صدا بازار کې اخیدا، او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې اخیدا.
په کورمی ایجنسی کې د یو جرګې پر مهال ځایی قبیلو غشتنه سوې ده چې د امن په ساتلو کې خپل رول لوبوي. د جنوبي وزیرستان د سره روغی تحصیل جنت سیمې ته ستانه سوي خلک وایي حکومت له دوی سره کړي وژمنه هم نه ده پوره کړې.
زړمای په بندر روغای سوره سیلې دی وړي کې وړ کې دی بیمورې نه ولې دی تبا کیږي غنا نه روډ روکړای دی نه بجلی روکړی دی سکول اسپال هیڅ شای دی میرا نشته.
د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټینکر 14 لړ تر لږ 15 کسان وژلې. د خبريالانو سازمانونه وایي په پاکستان کې د دوی ژوند ورځ تر بلې سختيږي، خو حکومت د خلکو پر ضد څه نه کوي کوم چې دوی پنه شکوي.
دغه صورتحال ډېر زیات تشویشناک په دی دی چې که چېرې هغه خلکو ته سزا نه ورکړی کېږي نو د هغې طاقت نور هم زیاتېږي او ژورنالیستانو کې خوف او ویره نوره خورېږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننی او اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان دوه سیاسي ګوندونو جماعت علماء اسلام سمي الک ډلې او جماعت اسلامي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د یو ځل بیا غوښتنه کړې. دوی وایي چې د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په قبایلی سیمو کې د ولسی غونډو اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
پې پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سین د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی د وزیرستان نه تر خیبر ایجنسۍ پورې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې جلسې رابللې دي.
ټول جماعتونه په یوه طرف باندې دي او ټول د انضمام په حق کې دي سوا د مولانا فضل الرحمان صاحب نه او محمود خان صاحب نه. په 5 نومبر باندې مونږ په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم الشان جلسه د فاټه انضمام په حق ایښې ده. شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه د رمال پیټرول پمپ کې مو لوی عظیمه جلسه ایښې ده. 11 تاریخ باندې مو په ساده بازار کې ایښې ده او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې ایښې ده او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به بیا مونږه خود قوت مظاهره کو.
د دې خبری غونډې پر مهال د لنډی کوتل ځینی دینی عالمانو د مولانا عتیق شینواری په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام پینه په جمعیت علماء اسلام سین کې په دې وجه د شاملېدلو اعلان وکړو چې جمعیت علماء اسلام پی د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالفت کوي. مولانا عتیق شینواری په دغه مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
جمعیت علماء اسلام پی چې کومه سوچ د فاټا متعلق دی یو غلط تاثر خلکو له ورکول دي چې د فاټا عوام هغه انضمام نه غواړي. زه بالکل دا بیرونی ایجنډا نه ګڼم. مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره د پاکستان یو حصه جوړیږو او چې یو حصه جوړیږو نو د خپل حقوقو دپاره مونږ آواز اوچتو.
بلې خوا ته تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د ملاقات پر مهال د جماعت اسلامي امیر سراج الحق له وفاقي حکومته قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو غوښتنه سپه دا ډول وکړه. د پاکستان حکومت دی د قبایلی اولس سره د انضمام جمعنه پوره کړي او د پاکستان حکومت چې د قبایلی سیمو لپاره په ان ایف سی ایوارډ کې د 3% برخی کوم لوس کړي وو هغه دی هم پوره کړي. یاد دی وی چې 100 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلی وو چې دا خبره اوس ډیره رانږدې شوې ده چې قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د فاټا اصلاحاتو په لړ کې حکومت ته په څرګنده کړې ده چې خپله پالیسي ویلي چې خپله پالیسي دی په ډاګه کړي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ هغه مهال کړې چې د قبایلي سیمو د زده کوونکو لخوا یوې جرګې له نوموړي سره لیده کاته کړې دي. جرګې له هغه غوښتي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د دوی د دریځ ملاتړ وکړي. سراج زهیر پر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د چهارشنبې په مازیګر د قبایلي سیمو د ځوانانو د یوې جرګې سره ملاقات کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وفاقي حکومت ته ویلي چې په لسو ورځو کې دننه فاټا اصلاحاتو په اړه خپله پالیسي څرګنده کړي، کني دوی په پر ضد یې تحریک پیل کړي او تر هغه به دغه تحریک روان وي تر څو چې د قبایلو غوښتنې ونه منل شي. د دې ملاقات په اړه د قبایلي سیمو د ځوانانو وینا وه چې دوی له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د گورنر د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق او د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق سره لیده کاته هم کړي چې پکې ورته د فټ اصلاحاتو لړکی د مرستې ژمنې کړي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي ځوانانو د جرګې یوې غړي سمرینا خان وزیر وویل د دوی غوښتنې دي چې په ان ایف سی ایوارډ کې قبایلو ته 3% برخه ورکړي شي او په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې دوی ورته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکړي او د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار دي طرفاټه وغځول شي.
عمران خان سره مونږ ته دا یقین دهانی راکړل چې او مونږ بل کتا سره پکې ولاړو او چې کم تاسو غوښتنه ده 3 پوینټ چې د تاسو ولیو خو د مرجر والا دي او مونږ لکه زرته اکشن اخلو وي اول به زه تاسو ته کوم چې د پروسس کم دي تر رسیدلې دي نو پلس ورځو کې دنه دنه به حکومت څخه کم دي هغه کار نه پی وکی چې کم د تاسو ول خواهش ته تاسو غوښتنه کوي نو هغه نه پس مونږ باقاعده تحریک چلاو پاره کې به زمونږ سره فاټا یو تمي مشران به مي او زمونږ پارټیز به مي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمو یا ایفارز نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پختل نو د هغه وینا و چې دوی به د فاټا اصلاحات لړ کې د قبایلو سره وګه پوګو لاړوي
کته سو ګوري د موی پارٹی د مو لیدرشپ د ټولو د موقف ته چې د فټ خلکو لري هغه څه مراعات هغه څه فیسیلیټي هغه حقوق د ملاو شي چې کم د ټول ملک خلکو له ملاو دي ته به حکومت چې کم د اسمبلی نه مقرره ده دونه پاس کړی دي د دې د څه دا کنه چې بالکل ایز ا پارٹی بم کو دي کې مو به کوشش دا وی چې مو نورې پارٹی نه ځان سره دي کې اعتماد کې واخلو په دې کې فټ چې دي د صرف د پی ټی ای نه ځین چې دا د ټول ملک چې کم دا یو ضرورت ته چې دي کې ریفارمز وشي هغه بنیادی حقوقونه د فټ خلکو له ملاو شي چې کم د ټول ملک کې ملاو دي نو مقصد دا چې دې پرسته کې سمم اقدامات ان شاء الله مو په ټول آپشن باندې کار کوو
ته ذکر ته د فټ ځینی پارلماني غړو قبایلی مشرانو په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې احتجاجي درنور کړی و د کومیروستو چې وزیر اعظم شهید خاقان عباسی د دوی د غوښتنو منلو ژمنه کړې و بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلی دریز دی چې د فټ اصلاحاتو لړکې دي ل قبایلو و پختل شي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته په کورمه ایجنسی کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومتي چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ یو جرګه سوې ده د سیمه مشرانو فیصله کړې ده چې څوک وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي یا د سیمې په امنیت خرابولو کې لاس ولري نو د هغوی تن کور به سوځول کیږي او جرمانه به پرې لګول کیږي د مشال ریډیو خبریال طارق ورکزی له ځای مشرانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی
د کورمې د کامی سیملی غړی ساجد سنتوري وای په جرګه کې د حمزه خیلو مستخیلو تبرزو مالی خیلو الیزو قبیلو مشرانو ته وینا وشوه چې هلته امنیت پټینګولو کې خپل کردار ولوبوي ساجد سنتوري وای ځای مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم زی او راضی په هغوی نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام زرته زر فعال کړي د کامی سیملی غړی زیاتوي چې په جرګه کې دا پریکړه هم وشوه چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه هغه به تر هغه د خبرېدو ذمہوار وي او پر ضد بیسا گام اخستل شي
ریواج کو مطابق تو سپین مطلب دے قسم بو کئی اوغن آباد یل کوشش لیگی او یو لاگر پہ جرمانہ تن اخستل شي او دین علاوہ تو کوم علاقو کی مطلب لے کا فور ایگزامپل مطلب ملی خیل کون سر جزائے کوم پروتے میدان جزی اگوی سر آبائی دی جرگا کی گی تیرا مطلب کم اسکیویٹی کی تو طرف نہ کی گی دا باندھ سکے مو تو طرف نہ کم اسکیویٹی کی گیا بڑا بند ہوا
بلخوا ځایی مشرانو له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د سیمې امن لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي په جرګه کې شامل ځایی مشر ملک حسین مالی خیل وایي که څوک امن خرابول غواړي نو موږ خلاف یو
پاکستان خور یو پاکستان کې پیدا شوی یو فوجو ساتي سویلو یو شانه به شانه یو سره موږ ته شرطګرتا یا د سیزن مکان خرپوي مقام خرپوي ملات خرپوي
دغه جرګه په داسې وخت کې وشوله چې تیر لسمو د سهار د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله په کورما کې پر امنیتي ځواکونو او حکومتي کسانو تر هغریز بریدونه زیات شوي دي په خرلاسه کې د اکتوبر په 13 منټې په 2014 کې دوی کپتان په شمول سلو سرتیری وژل شوي او درې ژوبل شوي ول لا دې وړاندې تیر د جولای په میاشت کې هلته په شورکو کې په لا پسې درې بامي چودنې شوې چې پکې درې امنیتي عسکر مړه او سلو نور زخمیان شوي وو په دنګ دنګ رغه کې د مې پر 14 منټې پولیټیکل محرر سرفراز علی په شمول دوه امنیتی اهلکاران د وسلوالو په ډزو مړه شوي وو طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
افغان چارواکي وایي په پروان ولایت کې د ټینکر د چاودنی او اور لګیدنی په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسانو جلسوي او نږدې ډیر شنور ټپي سوي دي د پروان د والی ویان دی وحیدی شاهکار رسنۍ ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس د کابل پر لور روان وو او د چاودنی پر مهال مسافر ډکو چارواکي زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي
د چاودنې ژغ او د اور لمبو یو ځل بیا د پروان ولایت مرکز چاري کار خلکو ته ټکان ورکړ. دا پېښه د چهارشنبې په ماښام داسې مهال وسوه چې د تیلو په ټانکر کې ځای پر ځای سوی مقناطیسي بم وچاودېد او ورسره جوخت یو مسافر وړونکي بس اور واخیست. پېښه د پروان ولایت د مرکز چاري کار په چوک کې چې د ښار تر ټولو ګڼه ګڼه سیمه ده رامنځته سوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
د فاصلې د امدریج د طرفه
د پېښې له ځایه په لس میټره کې ولاړو چې چاودنه وشوه. په ټانکر کې چاودنه وشوه. زه ترې دې خوراکم.
محمد کونړی بیا د پیښې یو ټپی دی چې وایي دغه بس چې 50 تنه سورلی درلودل په بشپړ ډول وسوځید.
زه او یو څو تنه نور ترې اخته شو خو ډیر خلک ورکې وسوځېدل.
د پروان ولایت د سلبستریز روغتون سرطبیب قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی چې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. ښاغلی سنگین وایي
زمه تعداد 27 نفر ما 8 نفر
دی ویله وو وشتو ټپیانو څخه د اتو تن وضعیت ډیر خراب و چې په امبولانسونو کې مرکز ته انتقال شول. په قربانیانو کې ماشومان نسته. په مجموع کې ټپیان له شلو تر اویا کلونو عمر نه لري.
تر مجموع اسنه 20 الی 70 سال است.
د پروان چارواکو په خبره په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې د اووم ځل دی چې په چاریکار ښار کې د تیلو ټانکر کې چاودنه کیږي او یا و رخلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس بولر سو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د سرغروغي تحصیل جنتی سیمه ته بے کور کلسی خلک ستانه سوی دی خو هغوی وایي چې حکومت له دوی سره کړي وژمنه هم نه ده پوره کړې. د دوی په وینا ژمی ور باندې را روان دي او دوی د ژمی څخه د ځان ژغورل لپاره هیڅ وسایل نه لري. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه جناتک شمشته د مختلفو کلیو اوسیدونکي ویایي چې د جنګ په وجه دوی ته غټ تاوانونه رسېدلي دي خو سرکار مو دغه تاوانونه په هغه سر بریا نه کړل چې کوم د دوی حق جوړیږي. په دغه لړ کښې د دغې سیمې یو اوسیدونکی میرزا علی خان خبرو ته غوږ ونڅی.
دی دیسا پر تامیون نه دی ورګړي و زړمای په بند روغای سوړه سیلې دی واډی کی وړ کی دی بیماری نی ولی دی تبای کیږي کنه نه روډ روکړای دی نه بجلی روکړی دی سکول اسپال هیڅ شای دی میرا نشته.
یو بلکا بایلی فاطمه مد خپل کلی حال په دارنګ بیانوي.
می سره ډیر جوتای وشه ډیر ظلم وشه چکل اول سروه ولا روغلل اغیشه تقریبا 11 میلی لیکل دی 45 میلی دغه سپوتش وله او میلی ډنګ دی سکولینا نشته دای روډینا جوړ کړل خو هغه داستی چرډنګ شول روډینا روډی کی می ویلی دی ان دی جوړ شوی اس سوالات مشته نشته د حکومت طرفه.
مشال ریډیو د جنتا د قبالیانو دغه حال چې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان ته بیان کا اغه په دارنګ جواب راک
سو پوری د جنتی علاقې خبره ده. دلته کې سروې شوې ده او که د چا ریزرویشن دي ول چې را زما کری پاتې شوې دي نوراجي شي خیر مطلب یې را موږ وګورو او اول به سرنی پاتې شوي خو بیا د ماته راشي ما سره کینو ماته د پوینټیشن د دې وکړي او سو پر ډیولپمنټل کلاس یې نوم په دې ای ډی پی کې مونږ جنت علاقې لپاره سکیمان کیږي وي او دا ټول سکیمان چې کیږي شوي دي په ای ډی پی کې
بندوبست رہتا وکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دویم نومبر هر کال په نړیواله توګه پر خبریالانو د بریدونو د ملزمانو څخه د نیولو د او د پردی د بریدونو د مخنیوي په توګه لمنځل کیږي. په پاکستان کې خبریالان په دې ورځ بیلابیل دستوري کوي او له حکومته بیا بیا غوښتنه کوي چې پر دوی د کېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد ته کتنه کړې ده او دا ریپورټ یې برابر کړی دی.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څنګه یونیسکو له 2013 میلادي کال راهسي دا ورځ مانځي د کوم مقصد چې پر ټولو غړي هیوادونو زور اچول دي چې د خبريالانو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي او هغه ملزمانو ته د قانون تر مخه سزا ورکړي څوک چې پر خبريالانو حملو کې ککړ وي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د خبريالانو د وژنې او تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. 13 میاشت ثوابی هارون خان نومي خبريال او له هغې وړاندې په هریپور سیمه کې بخشش الهي نومي خبريال وژل شوی و. د دې ترڅنګ تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د انګریزي ورسپانې یو خبريال احمد نورانی باندې نامعلومه کسانو حمله کړې وه او هغه یې جوبل کړې وو. د پیښور د خبريالانو د سازمان خیبر یونین اف جرنالیست مشر سیف الاسلام سیفی وایي چې ترګړې پر ضد روانې جګړې که څه هم د سیمې حالاتو ته تر ډېره حد امن ورکړې، خو د خبريالانو پر ضد روانې حملې یا وجنې لا هم روانې دي.
په ټول ملک کې د یو سل شروع نه زیات ساعتان چې هغه خپل ډیوټي په ماسک کې هغه نشانه کړې شوې دي، خو تر بل مرګ تفتیشي عمل چې دی هغه نتایج نه رسیدلی. دوایا درې د ساتنې چراغې ملزمان معلوم شوی دي، خو د اکثریت ملزمان نه معلومیږي.
په پاکستان کې د خبريالانو تحفظ او حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک یو مشر اقبال خټک وایي چې روان کال شپک خبريالان وژل شوی او لشلو زیاتو باندې تشدد یا حمله شوی او د دوی د ادارې د یو راپور تر مخه یو تن ته هم د قانون لارې انصاف نه دی ورکړی شوی، کوم چې هغه قوتونو ته نور توان ورکړي څوک چې خبريالان خاموشه کول غواړي.
صرف چې دې تیرو سلورو میاشتو کې د صرف د پنجاب او د اسلام بعد خار کې په ژورنالستانو چې کومې حمله شوې دي یا زخمیان کړي شوې دي، نو هغه 15 ژورنالستان دي، یعنی هر میاشت د شپږ نه زیات ژورنالستانو باندې گزار شوی دی. سو دغه صورتحال ډېر زیات تشویشناک په دی دی چې کچر هغه خلکو ته سزا نه ورکړي کېږي، نو د هغې طاقت نور هم زیاتېږي او ژورنالستانو کې خوف او یره نور
اخبال خټک په وینا چې دا ویره به خبري اعلان پر دې مجبوره کی چې د خپل ځان د بچ کول لپاره هغه خبرونه کله هم خپاره نه کی او رښتیا ونه وایي د کوم نتیجې هغوی ته خطر محسوسیږي. د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه په تیرو 11 کلونو کې په ټوله نړۍ کې 900 خبري اعلان وژل شوی او په دغه کې په لسو کې یوازې یو ملزم مخې ته راغلی، د نورو پیښو ملزمان نه دي معلوم کړی شوی. بل اړخته د خبري اعلانو د حقونو د نړیوالې ادارې ورلد پریس فریډم 2019 میلادي کال د راپور تر مخه د خبري اعلانو لپاره ګرځول شوی خطرناکو ملکونو کې پاکستان په 109 نمبر دی. همداراز د بیلابیلو راپورونو تر مخه په پاکستان کې په 13 کلونو کې 119 خبريالان وژل شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د آزادې اروپا راډیو مشر ټام کینټ غږ کړی دی چې حکومتونه باید نړیوالو معیارونو ته ژمن پاتې سي او خبريالانو ته تحفظ ورکړي. نن په خبر شوي بیان کې نوموړي زیاته کړې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خبريالان د ریاستي ادارو او غیر ریاستي ډلو لخوا د زور زیاتۍ سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې اړه شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د ازادي اروپا ریډیو د نړۍ په 23 هیوادونو کې په 25 ژبو خپل نشریات خپروي. د داسې هیوادونو دي چرته چې میډیا یا خو هډو موجوده نه ده او یا ایله اوس په وجود کې راځي. د ازادي اروپا ریډیو مشر ټام کینټ په یو بیان کې ویلي دي چې روان کال د دغه ادارې خبريالان 34 ځله د بریدونو ښکار شوي دي. دا هغه خبريالان دي چې په روسیا، یوکرين، بلاروس، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمینیا، آذربایجان او مقدونیا کې خپل وظیفه ترسره کوي. د خبريالانو کورنۍ هم د بریدونو ښکار شوې دي. ټام کینټ ویلي چې په دغه بریدونو کې ککړو خلکو سره څه احتساب نه دی شوی او نو ورته سزا ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه:
The perpetrators of these attacks are almost never held accountable.
په ډېرو موقعو ریاستي چارواکو بې له څه ویرې ګامونه اوچت کړي دي او غیر ریاستي بریدګرو ته خو هډو سزا نه ده ورکړل شوې. زموږ خبريالان په نښه کړل شوي دي او داسې سلوک ورسره شوي چې ګینې هغوی مجرمان وي.
د نومبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د خبريالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي د ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د ازادي اروپا ریډیو مشر هغه خبريالانو او د هغوی کورنیو ته درنې پیرزونې وړاندې کړې دي چې په بند محکوم دي او یا د دړکو ښکار دي. ټام کینټ غوښتنه کړې ده چې باید ریاستونه د خبريالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو ژمنو قدر وکړي او هغوی ته د قانون د لاندې تحفظ ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه
ته یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسوشن درې نیمه بجې سوی عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه پس تاسو د خبرونو د مطبوعاتو شننې وړاندې کوي.
جمعیت المسلم سیمه لږ ډلې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې د اورګډو لپاره د ولسي غونډو راجوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون په پېښور کې وخه د غونډې ته د وینا په وخت کې ګوند خبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه وکړ. د فاټا ځوانانو جرګې ویلي چې د تریکین صاحب ګوند مشر د فاټا اصلاحات په لړ کې د دوی د غوښتنو ملاتړ کړی دی. د ځوانانو پرون په اسلام آباد کې د مرکزه لیدلې وه. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسیدلی او سبا له به اقتصاد عدالت ته د اسلام آباد په بنظیر ایرپورټ د ګوند مسئلیانو د پارلمان ځینو غړو د اقرار کړی وکړ. د پاکستاني او ایراني چارواکو ترمنځ سیمه او افغانستان کې د سولې ثبات په اړه د هڅو لومړۍ مشاورتي غونډه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرپاڼه کې ویل شوي دا غونډه پرون ترسره شوه. په کورمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې د مستخیل، حمزه خیل، علیزیو، تبرزو او مالخیل مشرانو ته وویل شو چې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د هند غنمو د مرسته هغه لومړی چوپه چې 130,000 ټنه غنم د پرون د ایران چابهار بندر ته ورسېده. هند رسنۍ وایي دا د هغو ټولو 11,000 ټنه غنمو برخه ده چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت د منتقبي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړولو پلان کار پیل کړی. د دې وزارت په اند دولت وزیري نن مشال ډي ټول نوي ځواکونو به تر ډیره له وسلوالو بیرته نیوڅو سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. هندي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د حرارتي بجلی په بټۍ کې 14 سوه چې په کې لښته لږه شکل روس کسان ورسېږي او شپېته منټه پیاړي. دا پېښه په اتر پردېش کې شوې ده. امریکا سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په تورګري تورن کړی چې د اکتوبر په 10 نیټه په نیویارک کې د ټکو وسیله په کسان وژلي او 200 ټکان کړي. پرون یو عدالت ته د وینا په وخت سرکاري وکیلانو چې سیده سیف الله په نوم د ازبکي وګړي د اسلامي دولت په سوالې ډلې تر اثر لاندې.
خبرونه مله مشال ریډیو اور د عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم زو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. رفعت انجم په اسلام آباد کې لوستي او تاسو ته لنډیز وړاندې کوي. لغه پس به نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې چې پنجاب یو شمېر خارونه د سموګ یا د لوګي د لړې ښکار دي. د سلوجه چې د امروزه جون متاثر شوه دي. د ماحولیت محکمې ماحول کې لوګي خورون کې یو نیم سل کارخانه او د اورنج لاین ټرین په شمول په 14 تعمیراتي منصوبو د کار ودرولو نوټیس جاری کړی دي او د سکولونو بندولو اندیې هم ورکړي. چاول سرکاري ادارې د غیر ذمہوارانه کار واخلي بیا یې په وخت حل نه روباسي او چې مسلې سل راشي نو دا غي حل هم ډیر په شاهانه انداز کې روباسي. یعنی د خپل غفلت په بدل کې به اوس کارخانه فیکټری نه سکولونه بندوي او خلک به تر کورونو محدود شي. کوم د چې سرکاري ادارې حلوایي ادارې په وینا چې سموګ یا د لوګي د لړې وجه د هایډروجن سلفایډ په هوا کې آلودګي او نړیوال درجه حرارت دي. سموګ کوم چې انساني سترګو او د کولمو لپاره زیات خطرناک دي. ادارې زیاتوي چې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سموګ یا د لوګي لړې حل صرف باران دی. د باران کېدو په صورتحال ښه کېدای شي. ادارې کې چې ترقیاتي منصوبو لپاره او نور ضرورتونو پوره کولو لپاره ونې وهل کېږي خو ونې کرلې کېږي نه. یعنې د ماحول تباه کولو لپاره هر ګام پورته کېږي چې ونې نه وي نو باران به څنګه کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د سموګ نه بچ کولو لپاره به حکومت ته په هنګامي بنیادونو داسې منصوبې جوړول وي چې د ماحول تحفظ کول یقیني کړي. ګنې د دې سموګ نه د ولس زیات زیان کېدای شي. جنګ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نړیوالو تیلو مارکیټو کې د تیلو پټرولو قیمتونه زیاتېدو اثرات په پاکستان هم پریوتلي دي خو اکثر داسې هم کېږي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټول زیات کم شوي هم دي خو د پاکستان ولس د هغې فائدې نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي چې د ستمبر میاشت نه د تیلو په قیمتونو کې دا په درېیم ځل زیاتوالی دی. پټرول د 2.5 روپو زیاتوالي سره 15 روپۍ 99 پیسې، ډیزل 40 روپۍ او د خاورو تیل 5 روپۍ اضافي سره 350 روپۍ ته رسیدلی دي. ادارې زیاتوي چې قیمتونه زیاتېدو سره دغه غریب ولس نوی امتحان شروع شو کم بچے د گاڈ کرایو نہ تر امروزہ استعمال ان کو سیزنوں قیمتوں نہ زیادہ دو پشکل کے برداشت کوي اداری پوینا چٹول لوی خبر ادا چې ولس د امروزہ استعمال گاڑی پر سی این جی چلی خو ٹرانسپورٹران د پیٹرول قیمتوں نے تلانے کرائی اخلی اداری اخری کوي چې حکومت ته ولس آسانه عمرست ور کول پکا دی حکومت ته بدا خبر هم یقین کول وی چې پنړیوال کچ کله د پټرول قیمتونه خپل ځای ته راشي نو دلته به هم صورتحال په خپل ځای واپس راولي او قیمتونه او ګرانی به ختموي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بلومبرګ خبری اداره لیکي پاکستان غواړي د افغانستان سره پر خپل پوله د امنیت په خاطر ازغن تار لګوي چې دواړو خواو ته میشتو خلکو پرې ناخوشي شودلې ده بلخوا ایشیا ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان پر امنیت پر خپل وروستي رپورټ اندېښنه شودلې ده د دواړو لیکنو لنډیز فرخند اسد وړاندې کوي
بلومبرګ خبری ادارې لیکي پاکستان د افغانستان سره پر خپل پولا چې 2300 کیلومتر اوږده ده اسغن تار لګوي چې پرې د 502 میلیونو امریکایي ډالرو لګښت راځي دا به د دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو چې تعلقات یې له وړاندې نه خراب دي لا نور هم خراب کړي پاکستان او افغانستان دواړه پر یو بل د وسله والو د پټنځایونو لرلو تورونه لګوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان دغه ګام غندلی وایي پاکستان د افغان ولس خلاف یو نا اعلان شوی جنگ پر مخ وړي د مئی میاشتې راهیسې تر اوسه یوازې په 340 کیلومتره پاک افغان پوله ازغن تارونه لګول شوي دي بلخوا د پاکستان په واسطه ملري چې د دسمبر 2013 کال پورې تر جنوبي وزیرستانه پر دغه پوله خاردار تارونه ولګوي خو پر دغه ټوله پوله لا هم د ازغن تارونو د لګولو حتمي نیټه نه ده معلومه او دا پښتنې هم لا په خپل ځای دي چې آیا دغه منصوبه به پر دغه غریزه پوله په لاجستیکی توګه آسانوي او کنه پر دغه پوله د ازغن تارونو لګولو سره بعد سناسو 3 بلیونو امریکایي ډالرو سمګلینګ هم کم شي کوم چې د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت سرکاري خونو ترمنځ د سوداګرۍ نه هم په دوه چنده زیات دی د پاکستان مرکزی بینک د ریکارډ تر مخه د جون تر میاشتې پورې په صنعتي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.2 بلیونو امریکایي ډالرو سوداګري شوې ده بلخوا ایجیا ټایمز ورځپاڼه لیکي د هرو درو تو وروستو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د افغانستان د وضعیت او بیا د دغه پر نړیوال امنیت د اثراتو په اړه یو رپورت خپروي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتارس په خپل وروستي رپورت کې د افغانستان پر موجوده امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده په دې 13 نږدې موده کې افغان حکومت او د دوی وسوالو مخالفینو د یو شمیر سیمو کنټرول له یو بل واخیستو د افغانستان په اړه په دغه خبرو کې ګوتارس ته هم ویلي دي چې وسوالو طالبانو په یو شمیر سیمو بیا کنټرول ترلاسه کړ چې دغه یوازې اندېښنې خبره ده د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دي چې اسلامي دولت وسواله ډله د افغانستان په مشرقی سیمو کې زیات کنټرول لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر تدامی چی یماموتو په نیویارک کې په یو وروستي خبري غونډه کې ویلي دي داعش او طالبان له یو بل سره سمرسته نه کوي ځکه چې طالبان نه غواړي چې اسلامي دولت وسواله ډله په افغانستان کې ځای پیدا کړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټري للارې د ویزو د ځنډولو امر کړی دی د امریکا ولسمشر د مهاجرت ټول نظام بدلول لپاره هم غږ کړی دی بلخوا د امریکا سرکاري څارنوالانو هغه ازبکۍ وګړی په ترهګرۍ تورن کړی چې د نهې پر ورځ یې په نیویارک کې د پر خلکو موټر خزولی و تفصیل اسرارالله مومند راکوي
د امریکا ولسمشر د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټري للارې د ویزو د ځنډولو امر کړی بلخوا د امریکا سرکاري څارنوالانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1.5 نیټه د نیویارک په منهیټن کې د یو ټرک په واسطه اته کسانو وجل د غتن خپل پک اپ موټر پر سایکل سورو کسانو تیر کړ او بیا یې د سکول یو بس سره ټکر وکړ پرون یو عدالت ته حکومتي څارنوالانو وویل چې د سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف په نومو د ازبکي وګړي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د اثر لاندې راغلي وو د دوی په خبره د زخمي کېدو وروسته چې سیف الله روغتون ته یوړل شو شو نو هغه غوښتنه وکړه چې د پکوټه کې د وسلوالې ډلې داعش بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړه چې سیف الله د پلټنو پر وخت خپل جرم منلی او د هغه د یو موبایل فون نه یې نوې ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر لومړۍ نیټه په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې امریکې ته د ورتلو لپاره د لاټرۍ ویزو ختمولو غږ وکړ.
آی ایم ټوډی سٹارټینګ د پروسس اف ټرمینیټینګ
نو مولای وای زنن د لاټرۍ پروګرام پر ختمولو کار پیلوم. زبل کانګرس څخه وغوړم چې زر تر زره دغه پروګرام د ختمولو کار پیل کړي.
Initiate work to get rid of this program.
ٹرمپ ویل دغه پروگرام د لاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکو نه وشت کلن هلک اهم امریکې ته ورغلی وو چې د نیویارک په مینهټن کې یې د تیرې نه پورز په گاډي باندې لکتر لګا اته کس وجل او د لسنور یې جوبل کړل. د لاټرۍ پروگرام لاندې امریکا د هغو هیوادونو خلکو ته د قران دازي د لارې په امریکا کې په مستقله توګه د پاتې کېدو لپاره ویزه ورکوي چې په امریکا کې دغه ملکونو د خلکو تناسب کم وي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه یوازې په کانګرس غږ وکړ چې د لاټرۍ پروګرام ختم کړي بلکې د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره یې هم غږ وکړ چې د کورنۍ په بنیاد د بهر ملکونو خلکو ته د ویزو ورکولو په ځای امریکې ته د راتلو لپاره خلکو ته د هغوی په قابلیت او هنر ویزې ورکړي. نو موږ وايي موږ د میرټ پر اساس ولاړ د مهاجرت پروګرام غواړو چې لمخې یې خلک د لیاقت پر بنیاد زمونږ هیواد ته راشي او موږ غواړو چې د مهاجرت سلسله واره یا زنجیري پروګرام ختم کړو.
And we want to get rid of chain migration.
نو هیڅ کلمه سیف الله سایپوف چې په دې پیښه کې نیول شوی اسلامي دولت ډلې ته د امکاناتو په برابرولو او ملاتړ تورن شوی. دغه کس د پیښې په سیمه کې د پولیسو لخوا جوبل شوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. بلخوا د ازبکستان ولسمشر هم پرون د بنوچر وزارت پر ویبپاڼه یو بیان کې ویلي وو چې حکومت یې د دې ترهګر اقدام د پلټنو په لړ کې د ټولو قوتونو او وسایلو کارولو ته چمتو دي. د نیویارک ښار په روسي پیخه کې په وجل شو اتو کسانو کې 15 د ارجنټینیا وګړي وو. بلخوا په اټلي کې د کیتولیک عیسایانو مشر په فرانسیس په افغانستان سومالیا او نیویارک کې د شو بریدونو په اړه ویل
سونه دولراتو
زه هغو ترهګریزو بریدونو خپه کړم چې په دې وروستیو کې په سومالیا افغانستان او د اکتوبر په 13 نیویارک کې ترسره شول. زه د تشدد د دغه قسمه فعالیتونو غندنه کوم او د پیخو قربانیانو د ژوبلو تنانو او د دوی د کورنوي لپاره دعا کوم. موږ له خدای غواړو چې ترهګرو زړونه بدل کړي او نړۍ له نفرت او د هغو وژن کول لیوانتوب آزاد کړي څوک چې د وژنو لپاره په ناسمه توګه د خدای نوم کاروي.
یاد وی چې په یورپ کې د گاړو په واسطه وجلو په پیښو کې په تیرو شپږ سمیشتو کې لزګونه کسان وجل شوي. د 2018 کال په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې یو تن غټ ټرک په لارو وروخې جابو او شپږ اتیا کسان یې وجلو په سلګونو نور یې جوبل کړل. تش په نومو اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري ومنله. له دې 15 میاشتې وروسته د تیونس یو پناه غوښتون کې چې له داعش سره یې خپل تړاو ښودلی وو په مرکزي برلن کې یې په ګڼه ګوڼه ټرک وروخې جابو چې پکې یې 12 کسه وجلو او 30 نور یې جوبل کړل. همدارا سکل په اپریل میاشت کې یو ازبک پناه غوښتون کې چې د سیاسي پناه درخواست یې رد شوی وو په سټاکوم کې یې درې کسه په ټرک وجل. د غراز یو تن د اگست په 18 په بارسلونا کې په ګڼه ګوڼه گاډی تیر کړ او د لس کسان یې وجل. د پولیسو په وینا د غبرید مشکوکه سغدري زوسلوالو ترسره کړی وو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ شوډونکو اسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړي دي. سی آی ای د یاد امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وای دغه اسناد چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن پر کور د يرغل پر مهال ترلاسه شوی دي د شفافیت لپاره د ملي امنیت د لومړی توبونو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو په پام کې نیول سره خبرېږي. اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې وژل شوی وو. فریبا ظاهر نور را کوي.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای په یو تازه اقدام سره د القاعده شبکې په اړه د خلکو د معلوماتو ډیرولو په هدف تیر ورځ د دغه شبکې په اړه نوي اسناد خپره کړل.
په تازه اسنادو کې چې د چاړشمې پرز خبره سول لیکونه فلمونه شغیز او ویډیو فایلونه د القاعده شبکې اړیکی او عادي کورنی مکاتب شامل دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د دغو اسنادو برېښنایي لینکونه هم پر خپل وی پڼه خبره کړې دي څو مراجعین لاسرسی ورته ولري. د اسناد په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي ځنګړو ځواکونو د برید پر مهال تر لاسه شوی دی چې ځینې برخې یې وړاندې خپرې شوی وي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې پر خپل وی پڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو اسنادو په خپرېدو سره د بن لادن اړوند یوازې هغه دوسیه محرمې پاتېږي چې د خپرېدو حق یې خوندي دی او یا د هغو اسنادو خپرېدل د امریکا ملي امنیت په مستقیم ډول ګواښي او یا هم تش او تکراری فایلونه دي. د تیر ورځې خبره سوي اسناد له څو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتو او دفاعي ارګانونو سره ول. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو د ملي ریاست دفتر تر ارزونې وروسته ځینې اسناد په نوبت سره په 2015، 2016 او هم د روان میلادي کال په لومړیو کې خبره کړل. دغه اداروي دا اسناد د امریکا د ملي امنیت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره خبره کړې دي. د سی آی ای مشر ویلي د دې ادارې په نورو فرصتونو کې هم هڅه وکړي چې د ملي امنیت د ملاتړ په برخه کې د خپل ژمنو په پام کې نیولو سره د امریکا له خلکو سره معلومات شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست او سم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروگرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا منور شاد.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ په پرمختللي هوادونو کې زیاتره ځوانان د 18 کلونو په عمر کې د 12 پاس کولو نه پاس د مور پلار او کورنۍ نه خپل مالی بوج اوچت کړي او ځان ته کار روزګار ګوري. دغه ځوانان که خپل تعلیمي سلسله وړاندې جاري ساتل غواړي نو د هغې لپاره په خپل پیسې ګټي او لګوي او که د ژوند نور ضرورتونه لري نو هم په خپل ورته مالی تنظیم کوي. خو د پښتنو په ټولنه کې سیډونکو وای تر شپږم او ان تر پی ایچ ډی پورې زیاتره ځوانان هم د خپل کورنۍ نه پیسې غواړي. بیا د ځنې ځوانانو مشران که ځنې سخت مزدوري کوي نو هم دوی ته د هغوی سره په مرستو ځان خنخ کاری چې د کارپوهانو په وینا دا په ژوند کې د ناکامۍ اولنې پوړی وي. د دې هفتې په روخانه مستقبل کې د یو داسې ځوان رحیم شاه د کامیابی حال اوري چې کباب پخوي او خرڅوي خو د دې سره سره یې ایم فیل کړي او د وړاندې تللو اراده هم لري. نو موړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
دا خیبر پښتونخوا د زلدیر تحصیل یا دینځه خاله ځای کلی اوسیدونکی ما خیره زمون د محلي نوم دی او موږ په دې خپل کلی کې خاله زو های سکول نه میسج کړی دی او سدي څه مرحلې هم پر ژوند کې راغلی وي زمون د سبق په دوران کې هغه مرحلې زمون د رکاوټ سبب جوړې شولې. لکه تقریبا د اتم پورې ما یو تعلیم جاري ساتلو نو د غربت په وجه نه چې نو ما هغه خپل سکول چې دی نو یو کال مس کو پرېښودلو بل کال کې ما اډمیشن وکړلو او هغه میټرک ما دلته نه خپل هاي سکول خالد زو نه آرټس کې ما میټرک وکړلو خو په آرټس کې زما هم لکه سیکنډ پوزیشن په خپل سکول کې رالو په لسم کې میټرک کې.
رحیم شاه وای په دغه موده کې یې په بیلابیلو کارونو روزګارونو پسې منډې تړلې وکړې خو خوند یې نه و. نو د خپل پلار سره یې په کلی کې د کباب په کړي کې لاس امداد شروع کړو او ورسره یې خپل تعلیم هم جاري وساتلو. نو موړې زیاتوي
ما خپل واپس اډمیشن د بل چیر نه تر واغستلو ما خپل اډمیشن په تعلیم کې وکړلو خو ما خپل همت ونه بایللو او هغه خپل رور او سټیپ بای سټیپ ما د بټخیل ډیگری کالج نه چې دین او بی اے ریګولر وکړلو او د هغې نه بعد چې زه نو ما ام اے اردو پرایویټ ده مرکن یونیورسيټي نه وکړل او د هغې نه بعد ما بیا بی اے وکړلو او د بی اے نه بعد د ما اسلامي کالج یونیورسيټي پېښور کې په ایم فیل کې اډمیشن وکړلو او هغه ایم فیل ما دا شکر الحمدلله سره ورسولو.
دا چې زیاتره ځوانان یوازې تعلیم کوي او بیا هم ګیلمن وي چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د کبابو د کړي کولو سره سره یې تعلیم څنګه جاری وساتلو؟ رحیم شاه وای
زه په ناین کې هم نو ما به د سکول نه رالر ما غسه کار مار د خپل سکول چې هغه به مې وکړلو او د هغې نه بعد به زه د پلار سره په هغه کار کې اموخته شوم او هغه پلار سره په دوکان کې وم نو کار ماته هغه ورور پرېښوده د نه هم لکه ماته هغه دوکان پلار حواله کړی او پای کې یوازې باندې مال شي کول او غارو به را سره وکشر د ناینت نه واخله تر د پاراسم د ایم پیل پورې دغه زما د فرست ټایم یو حصه وه د کالج نه بعد د مست نه بعد ما خپل لکه دغه کار ساتلی دی او دا مو څونه تعلیم حاصل کړی دی نو دا هم د دې کاروبار په وجه باندې د دې نه دا پیسې ما وصول کړی ده او ما پر خپل تعلیم جاري ساتلی دی.
نوموړي نه مو پوښتلي چې د اعلی تعلیم نه پاس یې په کار روزګار کې څه بدلون راغلی، یعنی دا مهال څه حالې ځلې کوي؟
نو دغه د ژوند هلې ځلې روانې دي. دلته زمونږ خواته یو کالج دی، الفاروق کالج، هغه کې د سحر زما ټیچینګ دی. سحر هغه کې زه کلاسونه اخلم او د هغې نه بعد زه کور ته راشم. نو کور کې ښه هلې ځلې هغه ورکو، د هغې نه بعد د مازیګر د مانځه نه بعد زه بیا خپل زمون کوم کار کې دی، هغه خپل دکان کې دی، هغه باندې زه کښېنم او د پلار سره دی هغه کې لاس امداد کوم. لکه مونږ د اصل نه کولالان یو، هغه کولالي خو اوس نن سبا مونږ خو ډېر وخت وخت چې پرېښېږم او پلار مې کوم دی کبابو دا کار کوم، په هغې کې مونږ د هغوی سره ملګرتیا اختیار کړل. اوس دغه کار دی زمونږ خپل، لکه ډېر وخت نه د 35-36 کال نه دغه کار زمونږ روان دی که نه.
رحیم شاه وای یارانو دوستانو یې ورسره د کبابو د کړي له وجې په تعلق کې هیڅ ډول کمې نه دی راوسته او د روزګار ته یې تل په درنه سترګه کتلی دي. البته ځنې په جنګلو خلکو ورته د دې کاروبار پرې خودلو خبره هم کړې.
دغه خو ډیر خلک زموږ پر معاشره کې د سي پلا راتلبا او ډیرو لکه نن سبا هم ماته ډیر خلک د سي وای چې بای لکه دا تا په عمر تعلیم کړی دی او دې کړي په درې دوه تل کاه خنخ کاری او استاد اس خاص خاص جامې نیولې دی او دا ولاړې دي. دا کله نو دا هغه ته دا خبره کوم چې نه مزدوري کې څه آر نشته دی، څه شرب نشته دی. کله زه دا چاته وایم چې ما ایم پیل وکړو یا زه په دې کالج کې زه لیکچر یم او د دې د وجې نه زه خپل آر ګڼم چې زه دې کړي ته ولاړې یم. نو په دې باندې څه آر او شرم زه نه محسوسوم او نه ماته راځي په دې باندې. الحمدلله ښه خوشګوار ژوندۍ روانه ده، ښه بهترین ژوندۍ روانه ده. دا دې محنت او برکت ته او دې مور پلار او دعاګانې دې چې دا ژوند ښه ډېر خوشګوار روان دي او څه آر او څه شرم په دې مزدورۍ کې په دې محنت کې ماته نه محسوسېږي.
د رحیم شاه د ماشوموالي او کور کلی ملګری ګوهر علي ګوهر سره مخبرې کړي. هغه د نوموړي په حق له وویل
رحیم شاه چې کوم دین او هغه یو ډېر زیات قابل انسان دی او بل چې د دوه غریبي ډېر سیوا او خپل غریبي د خپل مخ ته یو اور ونګنن او خپل کاروبار چې هغه کومه دغه وسه جاری وساتلو او د دې وجې زم دغه سره ډیر زیات هغه باندې زم فخر دی او زم هغه باندې مطلب دی چې یو ویار پی کوچ زم د سی یو ملګری او مطلب دی چې په کوم کار کې چې انسان دې کې واغه چې انسان په کار کې هغه کار چې هغه ته سړي درنو ګوري دا خبر دغه په ذهن کې و او د دې وجې هغه خبر چې تم دغه هم تم ته یره دوستي کوم د ګیله نه کړی چې بای ماته پلان کې دا خبرو کیا ماته پلان کې وخیزان دې پاتې را لینا اغه هر وخت د اخر خپل مهنت کړې دي چې سولې سربخ سره مینه د دوه خپل کباب په خولو سره مینه رزق چې پاکي دا غرض خوږي.
ګوهر علي ګوهر زیاتوي چې د رحیم شاه په بریا ټول یاران دوستان او کور کله فخر کوي. د رحیم شاه د مور او پلار سره مو هم خبرې کړې چې د ویلاند د مینه پاس پي واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې دا اصل د یو داسې غریب خو با همت ځوان د ژوند حال اوره کوم چې د نهم جماعت راهیسی د پلار سره د کباب پکړی کار شروع کړي او په تعلیم کې هم ځان اعلی مقام ته رسولی دی. د مشال تر څنګ سه
رحیم شاه کباب پخوي او خرڅوي خو ایم فیل یې کړی او د پی ایچ ډی په تکل کې دی. د نوموړي پلار ګل شاهزاده راته ویل چې زوی یې شمله جګه کړه. وای چې په روزګار کې هم تر شا ولاړ وو او په تعلیم کې هم وړاندې لاړې. د خبرې یې زړه ډیر خوشاله کړی دی.
ډیر زیات ډېر زیات خوشاله شو اور ډېر زیات خوشاله شو او بل خپل ډیپټی خپل کاروبار ډېر ښه کوي خو خوشاله یو اوس کاروبار کوي او ځکه هم یو اساسي ګردم خپل لوند او دس کوم او دو خپل کاروبار کوي ښه په شوق باندې او ډیپټی هم کوي د اسکول او بیا خپل کار هم کوي
هلته د رحیم شاه مور ابي د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی ډیر د غریبۍ وخت تیر کړي خو په دغه وختونو کې هم رحیم شاه نه یوازې خپل تعلیم جاري ساتلې بلکې د خپل کورنۍ په مالی حالاتو بدلولو کې هم د خپل پلار ملا مضبوطه کړي وا
زمون غړي را غریبي وځه چې زم دوه طاقت هغه د سبق ته پار نه کړو خو هغه بیا خپل دغه همت او دغه لکوټي او ماشوم و دوه نه غي نو خو به هغه خپل همت هم کړی او خپل سبق او د خپل مزدوري هم کړی او لکه زم ما مخکلي لري جنکې نو نه ودا راته نو کشر دی و زم او ډیر زیات دی په ما باندې ناز دین او خو نه دوه چې دا خپل همت هم کړی او خپل مزدوري هم کړی دا خپل چاته کتلې د خپل کوټ خپل خو یې کتلې دي او دا خپل غي کړی دی او شکر الحمدللہ صدی سات جان دې شکر دې چې هغه خیر دې هر کا او دې دې او واستنه خیر سبق هم وي خیر او ادمي ولا وصاب له ورځي وکو او لته وصل خپل سبق هم وي خپل سکول تم دې استاد یې ولا خپل کارم کې تاسو کر الحمدللہ
د رحیم شاه مور ابي وای چې دې ډیر نیاز بین وو خو بیا هم دا هیڅ کله تنگ کړي نه دا
دې په ورو کواري باندې ډیر زیات خپل خو یو خو یو خدای غو ډیر ډیر مانز دین په لې کړي او ډیر ناز دین مساتلې وو لکه د خپل ناز دین ته په وجود ام د خپل خو د وره د خپل دغه فلسفه په پټیم تلې لري چې اصل جنگ د ګډل دې څه ته چا سره د خولي ګل چا ته نه نه کوي چا سره دې پالتو باس نه کوي دې دې پیدا خبر نه کوي لکه د دې خپل عادت دې او دې ډیر ډیر خاصه دې زما خو دې دې تاسو بوت وايي چې نه بلکې خپل دې خو نه پاره کې چې راځي سوې مده صلاحيت پاک شکر دې ښکړي
د نوموړي د نتیجو نه پاسې د مور اسه احساسات وو
الله دې شکر ادا کړی ډېر الله دې زیات دا کاری دې شکر ادا کړی شکر الحمدلله چې په دې بچی ته الله دوه نزه وکړو او دوه چت مقام واغس او دوه نه غي وکړو نو صدقې باندې ډېر زیات لار او زو دا خو دې نه ټول مشران پیندې لکه ډېر زیات خوشاله مونږ او ډېر زیات تغول کی دا ډېر زیات خبر او څنګه چې مونږ قربانان او دوه د غم نه لکه د خپل همت باندې ډېر زیات خپل کردار ادا کو کنه
بل خو د رحیم شاه ورور بلال خان وای چې دې د مشر ورور په هیڅ احترام کوي خو په کلی ولس کې هم خلک د رحیم شاه ډېر صفاتونه کوي
هر څړې لکه مونږ ته راځي چې لکه دغه دې سه مونږ دې سه مر څړې لکه نو دې نه کنه لکه هغه خپل زړه دې لکه خپل تعلیم او خپل کار سره د خپل کار سره خپل تعلیم پوره کو کنه او د دې ګیا کې او لکه خلک په ډېر دغه کې کنه لکه هر څړې چې پټې کې او هر څړې چې څنګه وان ته ټول نه کان دې کا خځې دې په هر څو کې ویني لکه هغه دې دغه کې ما دې ویلې مو دې ته څنګه یې سبق وایې خو ما نه اغه په مخه ما ته یې جنم ما ته یې داخله بدلوالم او یو رستنه مو زما هر څه وله ما ته یې لګن نو نه یې نو وساره یې ستا خپل جوړ لګنه په زور را باندې نه شو ویل نو خو ډیر زیات مینا تیرا ده نو کومه خو خامه خاله لکه دا یا د بس کومه شکی وای نه تعلیم ته تللی او لکه بیا دې شي دا تعلیم مخام حاکم نه و زرم چې ما ویلې نو ډیر بخوونه چې یو څنګه خو منه یې وسوم نه یې او وسار مار کوم چې ویلې مې
په اخر کې رحیم شاه د ځوان کول په نوم خپل پیغام کې وای
زما پیغام دا دی خپل نه یو د دې نوجوانانو ته چې د خپل تعلیم سره سره مهنت او کار روزګار د بهترین شیز دی او دا انسان کی په خپل هغه جذبه پیدا کوي د مخ کې تلو یو منډه ولا ور کوي نو چې دې خپل مهنت د تعلیم سره سره کاروبار تاسو موږ خپل مور پلار سره څنګه د کاروباري هغه تور سره لاس امداد وکړي موږ تر ور سره وای نو کېدې شي ان شاء الله د هغوی ژوندۍ نور هم آسان شي او مخ ته ورته اسانتیا پیدا شي
رحیم شاه د خیبر پښتونخوا د زلادیر تحصیل ادینزی خادکزی کلی اوسیدونکو دی د کباب او کړه چلوي د دې سره سره یې ایم فیل ډیګری کړي او وای چې پی ایچ ډی هم کول غواړي نو موړې زیاته وی چې ځوانانو ته پکار دي د تعلیم سره سره لګ ډیر کار روزګار هم کوي د سره با د ځوانان په عملی ژوند کې ډیر بریالي وي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده تاسو هم ک په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړي او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه پورز